السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2023 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو. اول خبرونه لګول ایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ دزو کې 15 کسان ژوبل شوي. په سوات کې وسلوال دامن کمیټې یو غړی وژلې او د تحریک انصاف ګوند مشر عمر خان وایي د دسمبر پر 18 بعد خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی د ماتولو نیټه اعلان دي. دا خبرونه تفصیل د چمن اوسپن بولدک ترمن د پاکستانی فوجیانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمن د زیشيبي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. په بلوچستان او چمن کې ځای سرچینی نن د دسمبر پر 15 پر ماسپخین د ډزو په اړه زد او نقص معلومات ورکوي. د بلوچستان په چمن کې ځای خبرلارو مشرانو ته ویل چې پاکستانی سرتیرو پر ډیورنټ کرخه هغه ازغن تار بیا غزاو چې څو ورځې مخکې قاچاقبرو مات کړی وو چې ور باندې ډزې وشوي. خو په قندهار ولایت کې ځای سرچینو مشرانو ته ویل چې طالبانو سرتیرو د دسمبر پر 15 د سپین بولدک په شیرو اوبو کې پوستا جوړوله چې د ډیورنټ کرخي له هغې خوا ورڅخه ور باندې ډزې وشوي. د سرچینو په خبره د چمن او سپین بولدک لاره تک راتک لپاره خلاصه ده. د طالبانو حکومت او بلوچستان کې چارواکو د پیخي پاړه رسمن سندې ویلي. د خبر پښتونخوا په سواد کې پرون د امن کمیټې په خوانی غړي غول محمد وړل شوی دی. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله پرون خبرلارو ته ویل چې د چارباغ په اشر بڼ سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې ویشت. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د دې برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په چارباغ کې د سپتمبر پر 14 هم وسلوالو د عمل کمیټې یو بل پخوانی غړی محمد شیرین هم وژلی وو. د هغه د وژنې ذمهواري ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د شمالي بلوچستان چارواکي وایي د پرون په میرامشا کې د پوز په قافله په ځانمرګي برید کې یو زایتن او یو فوجي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان نن مشال لیته ویل چې د میرامشا په سرګردان څلور لار کې شوی په دې ځانمرګي برید کې یولس ولسی وګړي او څلور فوجان زخمیان شوی دي. د دې برید ذمہواري لاچاند مندري ولس مشر عارف الوی او وزیر اعظم شهباز شریف نن په جلا جلا بیانونو کې د برید غندنه کړې او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د سختې کاروایي خبره هم کړې ده. د دې مخکې د نومبر پر 14 په میرعلي کې د فوج په قافله ځانمرګي برید شوی و چې پکې شپږ فوجیان زخمیان شوي ول. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول لاري امنیتي مسلې په موثر او پرامنه توګه ختمولی شي. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غونډې پر مهال په خپله وینا کې دا هم ویل چې دا د امنیتي شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او امنیتي ستونزو ختمولو لپاره دې کار وکړي. بلاول بټو زرداری د دسمبر 14 څخه تر 28 پورې د امریکا په سفر دی. ټاکل شوی چې اخبار نن په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د جی و اویا او چین ډلې ته هم وینا وکړي. په دې غونډه کې بعد آب هوا بدلون لړکی د شو پرمختګونو په اړه بحث کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او د ماتولو نیټه به د دسمبر پر 18 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیوي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلی او ماتولو د نیټې اعلان د لاهور په لیبرټي څلور لارې کې د جلسې پر مهال کوي.
چکل موږ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړو له هغې ووزو نو د انتخاباتو په اړه به اعلان کوو. د دې سربیره چې زموږ په قومي اسمبلی کې کوم 123 یا غالبا 125 غړي دي د هغوی استعفاګانې لا هم دوی نه دي منلي. نو موږ به د اسمبلی دننه ورزو او له سپیکر به غوښتنه کوو چې دا ومني.
عمران خان غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ژر تر ژره عام انتخابات وشي. خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ ائتلافي حکومت په وار وار ویلي چې انتخابات به په خپله ټاکل شوې نیټه کیږي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د ایستلو په حق کې رای ورکړي دي. دا رای اچونه د ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو پر سر شوې ده. د امریکا لخوا د راوړل شوې پریکړه لیک وروسته د اقتصادي او ټولنیز شورا 19 غړو د ملګرو ملتونو د ښځو لپاره په کمیشن کې د ایران د 2022 ویشتم نه تر 2026 کال پورې د غړیتوب ختمولو په حق کې رائے ورکړې دي. او ستاسو خبر د فوتبال د قطر په دوحه کې د فوتبال نړیوال جام د دویم سیم فائنل لوبه کې بیګا فرانس مراکش ته ماتې ورکړه. فرانس دوه ګول نه کړ خو مراکش یو ګول هم نه کړ. د فوتبال فائنل به د دسمبر پر 18 یعنی اتوار په ورځ د ارجنټینا او د فرانس ترمنځ وي. دا د مشال لوی خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سر تبلند کړل. تاسو خبرونه کې هم اوریدل د سواد په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو دامن کمیټه پخوانی غړي ګل محمد وژلې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د بریځ مواري لا جنت منلې. تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان شریک کړی دي.
پرونو مازیګر د چارباغ سیمه ده او دغې نه لرې پرته سیمه د اشاربن کلی دی. دې کې چې دنه پولیس وایي چې ګل محمد نومي تن دی چې هغه د خپل کور مخې ته ناڅرګنده وسلوالو وجلی دی. وروسته چې دنه دغه وسلوال تېښته باندې چې دنه کامیاب شوي دي. پولیس وایي چې کوم چې د سوات پولیس مشر د ډي پي او شفیع الله هغه یو بیانیه جاری کړې چې هغې نه وروسته په سمدستي توګه د چارباغ نه چې دنه دغه سیمې ته پولیس دسته لیږلې شوې ده او د دغې مقدمه چې دنه درج کړې شوې ده او دغه سیمه کې د بیګانه تر دې دمه پورې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن چې دی هغه روان دی. دا کم کس چې وجه شوې ده یادونه ورده چې د پخوانی د وی ڈی سی ممبر و چې دلته وته د امن کمیټې غړی وي یعنی ویلج ډیفنس کمیټې. یعنی کله چې په سوات کې حالات خراب وو دا ځای په ځای جوړ شوي وو او دې کې به چې دغه کمیټې غړي چې د حکومت سره او د سیکورټي ادارو سره د وسلوالو په ضد باندې مرستې کولې او بیا به چې دنو ساتنه هم کوله د خپل کلو. دې نه وړاندې د ستمبر میاشت کې محمد شیرین نومي تن هم په دغه چارباغ سیمه کې په ډزو وجلې شو او د هغې چې دنو ذمواري بیا وروسته د وسلوالو چې کومه ډله ده تحریک طالبان هغه منلې وه هغې ویلې چې داکې ورکړې وه چې دغه کسان زموږ په ضد باندې حکومت سره مرستې کړې دي. دې نه بعد چې دنه په سوات کې د امن دپاره وخت په وخت مظاهرې هم وشولې. البته داسې وه په ستمبر په میاشت کې یو بله پېښه هم شوه چې پاکې د بی ډي سي یو بل ممبر و هغه باندې په میچ اودنه شوه ادریس خان هغه د تحصیلي کابل په کوزه بانډې کې شوه او دغه سره اته کسان چې دینو په پای کې وجلې شو سپکې دغه ساتونکي وو.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پروند پوس په قافله ځانمرګي بریچ شوی چې پکې یو پوس یو یو عام وګړي وژل شوی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د سلورو سرتیرو په ګډون 15 کسان زخمیان شوی دي. د حمله ذمہواري لا چا نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او امنیتي ځواکونو افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14 میرامشاه سرګردان چوک کې ځانمرګي بریدګر خپل موټرسایکل له فوزي قافلې ګاډي ته وجګړه وو چې یو ځایي کس سید افضل او یو سرتیری ووژل شول. یولس ولسی وګړي او سلور نور فوزیان یې ټپیان کړل. ځایي خلک وایي چې سید افضل دغلته په یو ښوونځي کې خپل ماشوم د رخصتي انتظار کولو چې ځانمرګي برید وشو. د نوموړي او د هغه ماشوم زوی چې په ښوونځي کې د رخصتي پس د پلار د راتلو په تمه ناست لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو خپور شوی په دې عکس باندې توده بحثونه روان دي او سیمه کې د امنیت شعارونه پرې لیکل شوي. د میرامشاه درپاخېلو اوسېدونکي حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کې وژل شوی سید افضل به روزانه خپل ماشوم ښوونځي ته بوتلو خو پرون د زوی په انتظار کې ولاړ د ځانمرګي برید ښکار شو.
د سید افضل به سهار خپل بچی سکول ته بتل چې سکول به چټي شو بیا به کور ته راوستل خو هغه بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا به راځي خو بابا را نغلل. بابا یې دلته په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو. نو مونږ همیشه د دې درخواست کړی دی چې خدای د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو. نو سپیورټي ادارې ته پکار ده چې د امن بحالۍ د پاره سکلک ګامونه پورته کړي.
د برید ذمواري لا چا نه دی منلې خو حکومتي چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې فعاله دي. د نومبر په 10 هم شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید شوی وو چې شپږ امنیتي سرتیري یې ژوبل کړي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم ځانمرګي برید دی چې د فوز پر قافلو تر سره کیږي. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر 28 په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ او په دې توګه یې هغه دواړخي زور بنمات کړ چې د روان کال د جون پر لومړۍ نیټه تر نامعلومه مودې پورې غځېدلې وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو او فوزی چارواکو په وروستیو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې وسله وال منظمې دو ته نه پرېږدي، پر ضد یې اقدامات کوي او د صوبې امنیتي وضعیت نه خرابوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وفاقی شرعی عدالت د نرخزیانو د استحصال د مخنیوي لپاره حکومت ته نوټیس ورکړی او امر یې کړی چې د دسمبر په 15مه د عدالت ته رپورټ ورکړي چې د نرخزیانو ماشومانو شمیره په پاکستان کې څومره ده او د دوی د حفاظت لپاره حکومت کوم قسمه ګامونه پورته کړي دي. د دسمبر په 14مه عدالت په خبرو کې ویلي و بدبختي دا ده چې نرخزیان ماشومان د خپلو کورنو لخوا هم د ظلم ښکار کیږي او ټولنه یې هم استحصال کوي. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیې مشر فرزانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د نرخزیانو په ژوند کې د ورپېښو مشکلاتو په اړه خبرې کړې دي. شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
وفاقی شرعی عدالت ویلي پاکستان کې د نرخزیانو ماشومانو حالت د ټولنې په مخ یو داغ دی. عدالت په خپل ابزرویشن یا خبرو کې دا هم ویلي ریاست ذمہوار دی چې د دغه شان ماشومانو حفاظت وکړي، داسې نه چې جرم کوونکو ته آزاد پرېږدي او هغوی استحصال وکړي. په ډان اخبار کې په 14 دسمبر د چاپ شوي او رپورټ تر مخې په 14 دسمبر د عدالت مشر جد سید محمد انور او ورسره ناست جسټس خادم حسین شیخ د نرخزیانو د یو مقدمې د اورېدو په دوران دغه خبرې کړي. عدالت په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دا ډېره بدبختي ده چې دغه نرخزیان ماشومان د خپلو کورنو لخوا هم نه قبلېږي، نو بیا دا نتیجه راځي چې دوی د کریمینل زمانه ورانکارو د زورونو ښکار کیږي.
مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادی یو مشر فرزان ریاض نه پوښتنه وکړه نرخزیانو ماشومانو سره په خپلو کورنیو کې چلن څنګه کیږي.
کله چې هغه د پګواتو کاډو شي او هغه نه پادش لګي هغه لپټ پسره نه هغه ټایم نه چدې نو دا هغه په کور کې واړو تا کول چې دې نو دا هغه په نصیب شي تر هغه پورې چې دې نو دې سمې خوغه خواجه سره چې دې هغه سبيږي نه هغه مجبور شي هغه د تکی راشي.
د عدالت په خبره د نرخزیانو د حقوقو د خوندیتوب قانون 2013 کې په شپږمه الف ماده کې ترګند ده حکومت او د بشري حقوقو وزارت پابند دي چې د نرخزیانو ماشومان به تحفظ کوي، د دوی د بیا بحالۍ لپاره به کار کوي، علاج که سموي او که نفسیاتي یې هم د حکومت ذمه واري ده. فرزانه ریا زیاته کړه د ماشومانو تحفظ خو هیڅ نه کیږي، ولې د لویو نرخزیانو سره هم ډیر ظلمونه کیږي ځکه کورنۍ یې نه قبولوي او ټولنه یې استحصال کوي.
څوک د غیرت په نوم قتل شوی دي، څوک چې دینو هغه خپل دوستانو قتل کړی دي، څوک چې دینو هغه یو ګروپ ته هغه قتل کړی دي او دا هغه تعداد چې دینو درې اتیا خواجه سرا چې دی خدا قتل شوی دي او د 2000 برابر چې دینو دا تشدد درې په د وختو خړلو بته غشتو د ذل بدر کولو دای فایاري او تر سپور پدې چاته هم سزا ملو شوی ده.
د نادرام حکومت د معلوماتو سره سم پاکستان کې 1,300 نرخزیان دي. دغه معلومات 2018 د سرشمیرنې په دوران خپاره شوه. خیبر پختونخوا کې خودلی دغه ته 1,300 نرخزیان دي. خود فرزان نریاس پوینه چې یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د 500,000 نه زیات خواجه سره او یا نرخزیان شته. خود ځین وجوهات خپل ځانونه د نادرام حکومت سره نه رجسټروي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلې شي. 12,113 14,530 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,113 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
پاکستان د 3 نومبر راهیسې د نورو قرضو لپاره له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. لا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د زر مبادلې ذخیرې ورځ تر بلې کمیږي او اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. د خزانې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر لا زیات شوی دی، خو بیا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار دا خبره ردوي او وایي چې د هیواد د دیوالیا کېدو هیڅ ګواښ نشته. د نیاز علی خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د دسمبر په 14مه د شخصي جیو ټلویزیون سره په یو پروګرام کې اوزلبیا ویلي د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطره نور هم سیوا شوې ده. مفتا اسماعیل په خپلو خبرو کې ویلي وو
بالکل
زده ګڼم چې موږ چې په کومه لار روان یو دا موږ د دیوالیه کېدو په اړه خوځي د دیوالیه کېدو خطره نور هم سیوا شوې ده. که په دې وخت کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره روان پروگرام وزنډیدو نو بیا به نور مالیاتی ادارې هم د پاکستان سره مالی مرستې ونکي او له هغې وروسته به پاکستان څوک هم د دیوالیه کېدو څخه بچ نکي.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا.
مفتا اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار بیا بیا ویلي چې هیواد د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته، د هیواد اقتصاد په خلوري روان دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه او شنونکي هم دا خطر گنی چې هیواد د ودی اشاره خنی دی او په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی او پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها وکیل رحمان وای پاکستان په بنیادی توګه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی او اوس د حکومت په پالیسو ده چې هیواد د سخت اقتصادي حالاتو څخه څنګه اوباسي.
پاکستان چې دی وخت کې کم معاشي مشکلات دي نو په هغې کې د ډیفالټ خطر شته. بهرحال پاکستان سره حکومت سره مختلف آپشنز هم دی او پاغه آپشنز باندې کار هم کوي. هغه کې IMF سره هم خبرې روانې دي او بیا نور ملک دوست ملکونه چې دي هغه سره هم کوشش کوي چې دا هغه کم قرضونه دي چې هغه ریشیډول شي. اوس دا د حکومتي پالیسیانو باندې ده چې هغه ځان د دې ډیفالټ د خطرې نه څنګه وباسي. خو بهرحال دا خطرات موجود دي.
بلخوا حکومت ډالرو د کموالي له امله سوداګرو ته د بهرنو سوداګانو دپاره د بینکونو نه ډالر ورکول بند کړي دي او بهرنۍ خسارې د کمولو هڅې کوي. خو پوهان وایي که حکومت د بهر هیوادونو سوداګانې نه راغواړي نو د دې سره په هیواد کې د نورو ستونزو خطره ده. په پېښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وایي چې د پاکستاني بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تلبري غورځيږي.
پاکستان اکانومي حالات دې ټیم کې انتهایی نازک دي ولې چې یو سټینډرډ دی او داغه مطابق ایٹ لیسټ درې میاشتو امپورټ بل برابر دا چې په یو ملک سره ریزرو پراته نو هغه ته مونږ سټیبل وایو. په پاکستان په دې ټیم کې لیس دین بلکې لیس دین ون اینڈ هاف منت لکه 6.5 بلین ډالر زموږ ریزرو پاتې شو چې مونږ په امپورټ باندې تقریبا بین لګولې دي. داغه په وجه یو طرف ته خو زمونږ ریوینیو خساره هم کیږي او بل طرف ته زمونږ پروډکشن چې دی ډېر زیات متاثر کیږي. پروډکشن متاثر کیږي داغه سره جابز متاثر کیږي غربت کې اضافه کیږي او دا شانتي نور ډېری خبرې دي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل اسلم بیا وایي چې حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره روپۍ نشته. د بهر هیوادونو نه د ویانو او نور ضروري خام مال او سوداګانو لپاره هم ډالر نشته نو دیوالیه کې د نور څه ته وایي. موږ دیوالیه شوي یو خو څوک مننه او یوازې اعلان کول پاتې دي. که څه هم پوهان موجوده اقتصادي حالات د خطرې وړ ګڼي خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دا خبرې ردوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته. زه دا وایم چې په تیرو دو میاشتو کې وزیر اعظم ډېر لوی فیصلې کړي دي. څوک چې وار په وار دا وایي چې هیواد دیوالیه کېږي دغه خلک د پاکستان خیر نه غواړي. موږ تیره اونۍ یو ارب ډالر قرض هم بیرته ورکړی دی. داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان به دیوالیه شي. اسحاق ډار زیاته کړي چې پاکستان ته په راتلونکي یو کال کې 21 ارب ډالر قرضه بیرته ورکول دي او تجارتي خساره شاوخوا 10 ارب ډالرو ته نږدې ده. پاکستان ته د دې دپاره 1.5 ارب ډالر پکار دي او د دې بندوبست به هم وشي. اسحاق ډار دا هم ویلي چې سعودي عرب نه د اضافي رقم ترلاسه کېدو دپاره خبرې روانې دي او هیله لري چې چین او نور دوست هیوادونو څخه به هم پاکستان ته مالی مرستې میلاو شي. بلخوا په عین وخت کې ایشیایي ترقیاتي بینک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د سیلاب وروستو د پاکستان د اقتصاد وده نوره غورځېدلې ده او پاکستان د سریلنکا نه وروستو دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته ګرانی ده پکې او په راتلونکي وخت کې د پاکستان روپۍ نوره غورځېدو سره په هیواد کې د ګرانۍ سیوا کېدو هم خطره ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک 13 اونۍ ویلي وو چې په روان مالي کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 3% وه. خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې ګرانی 3% ته رسیدلې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کړی چې پوز په سپین کمر تبه سیمه کې ل خپلو ځایونو سره نږدې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کول پیل کړی دي. خو د سیمې د ځنګلاتو محکمې مشر ویلي چې د ځنګلونو د وهل کېدو به پلټنې کوي. بلخوا په سیمه کې پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې پوز د خپل کیلو او چیک پوسټونو سره د ځنګلو په غیر قانوني طریقې سره کټایي شری کړی دی. په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
دا ونه په کټکاوی هغه خلک په دا مجبور کړای دی نشته د دغه نه خاطره دو نو د سپین کمر او چکیم د تعهد ګیرتای دی د خسره د دې کلینا ډیر لره
شیرزادہ ماسید ویائی چی دے پاکستانی پوزی چارواکیو پوائنا مقامی خلکو دے سپین کمر تبائی کلکشے دے جنگلو غیر قانونی طریقے سارا کٹائی راونا کڑیے دو
دغا غار دای تصور طرف اپ تزری نہ ونے ختم کڑیے دی خدا صرف دے دغیو تابع چیک پوس کو دا سے چوک سے کاروان منزا دو اسمان منزا دو بوستا ولا چین کانگاڑی چیک پوس تا چچیرے ہا دوان میر چدو لیا چیک پوس تا لیا بیرگر دا دد سارا ہا خوا دے خوا چ سورا ہا ونے دی دا غل ٹوٹل ختم کڑی
دی ماکین سیمینا دی ملی جمہوری غرزنگ گوند غڑائی شریار مسجد ویائی چ ماروبی کلیک شہم پوزی چارواکیو دے روڈ سرا ونے دے سیکیورٹی پنم کٹ کڑی دی
دے میجا ذاتی چکیم دے روڈ سرا ونے وے آغا چکیم دے ایف سی دو توی بنے کیم کمان و آغی دے مشکلی تا ہوئی چھ تو سا دا ونے ہوا ہے استک نو دا خبرا بے میجا دنے کسونے ورتے چھ یرا دا خو دا ونے وال دا خو دیر با دا خبرا دو نو دے ونے دے سیکیورٹی سرا چھ تعلق تے گا نو ونے خود وطن خشل ولائی دے نو بہرال آغا ونے بیا دے اخپلے کٹ کڑی وے
مشال ریڈیو چه دی سپین کمر تبای کلیکشه دی زنگل و وحل و خبرات دی سویلی وزیرستان زنگلات محکمه مشر سلیم مروت مخی تکشش و دی آغوی زاو پا دا رنگ و
پاکار می شو یا مطلب ایف سی شو یا مطلب نورال انفورسمنت ایجنسی شو آخو دی فارست پروٹیکشن که دیفینیتلی چی منگو تا ریکویست کو تا اون را سرا کئی بارال تاسو چی دا کما خبر و کرلا یا با فائرود دا پارا دوی خپل ضرورت دا پارا کٹائی کری کیونکہ زنگل اونرز دوی دی فارس ڈپارٹمنٹ نہ دے کنا لو سی تو اونر اے او سی او کست توائی جیر دار تا کٹ کا کنا تو خپل خپل خو پخپلا نہ کٹ کے کنا خو بہرحال دا سپین کمر تبئی و ازل گو اغه کوم دے خپل فیلڈ سٹاف نے تحقیقات کوم چی دی ما تا رپورٹ دے راک
دے سویلی وزیرستان او سی دن کے دا ہم او ویل چے دے خیبر پشتونخوا حکومت او دے جنگلات محکمے چارواکی دا دے دوی پسیمک شی پ غیر قانونی طریقے سرا دے جنگلو راونے کٹائی مخنیوائی دا ضرورت کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې دا وخت کڼ شمیر خبریالان د خپل کار په سر بندې دي. سی پی جی د دسمبر په 14 ویلي چې په تیرو دیرشو کلونو کې دا وخت د خبریالانو د بندې کېدو سطحه تر ټولو زیاته ده. سازمان د هغو هیوادونو یو فهرست خپور کړی چې تر ټولو زیات خبریالان پکې نیول شوي دي او تر شا یې علتونه هم ښودلي دي. په فهرست کې په سر کې ایران دی چې ګڼ خبریالان دا وخت په جیلونو کې قید دي. سی پی جی په افغانستان کې هم د خبریالانو د خراب وضعیت ذکر کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیره په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د دسمبر په 14 د هغو هیوادونو ذکر کړی چې خبریالان پکې بندي کیږي او ورسره سم یې د زنداني خبریالانو شمیرې هم خبرې کړې دي. د سی پی جی راټولې کړې شمیرې ښایي چې د 2022 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیر 323 و. سازمان وایي دا د 2021 کال د شمیرو پرتله 40% زیاتوالی ښایي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان وایي چې په ایران کې تر ټولو زیات یعنی 28 خبریالان بندي دي. سازمان وایي په آباد کے پاس سپٹمبر کے مظاہرے پیل شو چے انتظامیہ یہ خلاف کاروائی پیل کرا. ایرانی انتظامیہ دا مظاہرو دا پیل راہی سے نہ سلوے خبریالا نیولی دی چھ دو اشتیے خزی دی دا مظاہرے دے اوی دو اشکلنے انجلے مہسا امینی ترمڑینے اروس تا پیل شوی اغ تر دے درے ورزمخ کے دا ایران گشت ارشاد پنم اخلاقی پولیسو دا حجاب قانون سرغڑونے پتور نیولے وا. امینی دا پولیسو پا حراست کے بے ہوش شوی وا او بیا پا اسپتال کے مڑشوا. چارواکو داغی دمڑی نے لامل دزڑ ادرے دل بلی لیو. دا آزاد اروپا ریڈیو دا ایران سانگے خبریالے ہنا کاویانی دا ڈسمبر پس وارلسما مشال ریڈیو تو ویل چې په ایران کې د نیول شو خبریالانو شمیر په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوی دی. هغه ویل چې ډیر خبریالان یوازې د مظاهرو د رپورت کولو په سر نیول شوی دی.
The two journalists that I'm talking about, Niloufar Hamidi and Elah Mohammadi, have been
دوا خبریالان نیلوفر حامدی او الیه محمدی د درو میاشت راهی سه بند دي. دا له هغه خبریالانو څخه دي چې د جدي جرمونو له تورونو سره مخامخ دي. که په دوی په عدالتونو کې تورونه ثابت شول نو سختې سزاګانې ورته ورکړل کېدې شي. خو موږ وینو چې دغه عدالتي کاروایان شفاف نه وي. نیول شوي کسان اول په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې هلته ترې سختې پوښتنې ګرویژنې کیږي. هغوی په جسماني او ذهني توګه ځورول کیږي.
Excruciating interrogation sessions.
ایرانی حکومت ویلی دی د مظاهرو پر مهال یې د هغو کسانو ضد کاروایی کړې ده چې تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته لمن وهي. سی پی جی ویلی چې تر ایران وروسته زیات خبریالان په چین، میانمار، ترکی، بیلاروس او هغو هیوادونو کې نیول شوي دي چې استبدادي حکومتونه د مطبوعاتو د خاموشه کولو لپاره طریقې کاروي. د سی پی جی مشر جوډی ګینز پر کویل چې په جیلونو کې د بندي خبریالانو ریکارډ کچه یو بحران دی چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ کمیدل ښایي. نوموړی په دې اندېښنه نو خودله چې د واکدارانو د احتساب په برخه کې خبريالي د غلي کولو لپاره حکومتونه تر کومه حده تللی شي. سازمان ویلي چې حکومتونه د انتقام لپاره په خبريالانو بے بنیاد تورونه لګوي او خبريالانو ته د سزا ورکولو لپاره قانون سازي کوي. هغه نه حکومتي سازمان وایي چې د 12 کلونو تر ځنډوسته په لومړي ځل په افغانستان کې چارواکو درې خبريالان زندانونو ته اچولې دي. د کمیټې په خبره د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ له جدي خندونو او محدودیتونو سره مخ مخشوی دی. دا ساؤت ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن دا افغانستان دا چارو مشر بومیا زیا دا ڈسمبر پس وارلسم مشال ریڈیو تویل دا سی پی جے پر رپورٹ کے هغه مشکلات سمنے دی بیان شوی چې په افغانستان کے داوا خبریالان لکو مستون زو سره مخامخ دی.
آلتا خبریالان زندانی کی گی، آلتا خبریالان وحل کی گی، فشارنا پی باندی گی، آلتا خبریالان معلومات تا لاس رسائی نلری، پری خبر جوڑو ولو تا نپری خودل کی گی، تحقیقاتی ریپورٹنگ نستا، یوازی آغا خبر بخبری کوم سلسله طالبانو په نافه یو د غول اخبار ورته اجازه ورکول کیږي. هلته خبریالان دی او فیسبوکی لیکنې په وجه باندې هم خلک بندیانېږي. په خوست کې دا یو ځوان په یو فیسبوکی لیکنه باندې بندي سوی ده، یو په هلمند کې هم داراز بندي سوی ده.
د 2021 کال په اګست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو لګڼو شخصي رسنو سره نړیوالې مرستې ودرېدې او داراز د اقتصادي وضعیت خرابوالي له وجې سوداګریزې خبرتیاوې کمې شوې. له دې پرته دا طالبانو حکومت هم پر رسنو یو شمیر محدودیتونه لګول. دا هر څه په غیبات کې د لسکونه رسنو د تړل کېدو باعث شول. د طالبانو حکومت د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د آزادۍ ریډیو د اف ام خپرونې بند کړې او د آزادۍ او مشال ریډیوګانو د منځنۍ سپو ټرانسمیټرونه هم وتړل. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په هیواد کې یې رسنۍ تر هیڅ فشار لاندې نه دي راوستې. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې په رپورټ کې راغلي دي چې د جورجیا نوم یې په لومړي ځل د بندي خبریالانو په کلنی رپورټ کې اچولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 131 کیسونه داسې دي چې خبریالان د کوم مشخص تور پرته په جیلونو کې بندي دي او تر اوږده موده قانوني کاروایی نه کیږي. سی پی جی هغه هربې بیان کړي چې د خبریالانو خلاف کې حکومتونه استعمالوي. په دې کې د شپې مهال چاپی، د خبریالانو د کار سامان ضبطول او د کار کولو اجازتنامې منسوخول شامل دي. سازمان د روس ذکر کړی دی چې په یوکرین د یرغل وروسته په خبر ورکولو قطغنونه لګولي. سازمان ویلی چې په ایران، عراق او ترکی کې د کورد خبریالانو نیول کېدل او ورسره چلند دا څرګندوي چې د دغو خلکو مسلسل ځورونه روانه ده. سی پی جی وای په اروپا او منځنی ایشیا کې د رسنو ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ایران سربیره مصر او سعودي عرب د نړۍ په هغو لومړیو لسو هیوادونو کې راځي چې زیات شمیر خبریالان پکې بندي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس په لنډو سپو باندې واورې 2110 1550 او 15015 کیلو هرتز. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. اوس مهم لنډ خبرونه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 وګړي ژوبل شوي دي. په بلوچستان او چمن کې ځایي سرچینې د ډسمبر 15 په ماسپخین د ډزو په اړه ضد او نقیض معلومات ورکوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون د امن کمیټه پخوانی غړي ګل محمد وژل شوی دی. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله پرون خبریالانو ته ویلي چې د چارباغ په شاربند سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نیستې وویشتلې. د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلې او د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د ډسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوځ په قافله په ځانمرګي برید کې ځایتن او یو پوځي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوې په دې ځانمرګي برید کې 11 وګړي او 4 پوځیان زخمیان شوي هم دي. د دغه حملې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس ښخ شوي دي. د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو له پښتنې فعالې وږما فیروز سره خبرې کړې دي. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملی حمیرزاده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې وګما فیروز میلمنه ده. وګما د خصو د حقوقو مبارزه ده او د تور سرو صادر پنوم د یو غیر سرکاري ادارې مشري کوي. هغه ته د خپل کار په سر روان کال یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. وګمې د مذهبي ازادۍ یا مذهبي رواداري په اړه د وړو فلمونو په یو سیالي کې رومبه پوزیشن حاصل کړو. غدام بیلابلو سماجی پتیره د خصو د مسلو وړاندې کار کوي او د تھیټر یا سټیج ډرامو للارې په دغه مسلو رڼا اچوي. هغه یو سوشل کانسلر هم ده او د ذهني صحت په لړ کې له خلکو سره مرسته کوي. نن په خبرونه کې لمیل منی سره دای د کار ژوند او هلو سلو په اړه خبرې کوو. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره اغلاس ما سره نن وګما فیروز په خبرونه کې ملمنه ده. غرا سره د سکایپ للارې ملمنه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. سلامونه وګمه.
ډیره مننه. ثانک یو.
ډیره مننه او خوشاله يم چې نن را سره یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې برخه اخلئ. نو وګمې طبيعت مخه دي؟ صحت مخه دي؟
ډیر دی نن سبا پاکستان کې لږ دوړې موړې زیاتې شوې. باران نه کیږي نو مړی د هر چا خرابې دي. زما هم خراب ده.
ځه الله مو زر صحت مند کړه. نو بخې تاسو ته په ناج روغتیا کې تکلیف درکو؟
نه نه بس دا خو زموږ روټین دی.
نو وګمې تاسو خود تعارف محتاج نه. کارونه بلها دي بے شمار دي. په کم عمر کې دم را هر یو کار راټینګ کړي دي. دا کوشش وکړو نیم سات کې په دې باندې خبرې وکړو. نو اول پهل د څه شي نو کو دا راتوې
زمانہ سر خلک تپوس کوي چې تاسو کې نه خپل هم کنفیوز شې مچې زه کوم ځای نه شروع کوم.
ها
بس تاسو خو خدای چې تاسو هم خبره کوي.
نو بس یو لنډ شانت تعارف په واخلو. وګمه چې دینو آی ډیر کارونه کړی دي. د کوم علاقې سره تاسو تعلق دي؟
د خو د مومند يم. بیا زما د کړی چې کوم اولنی د کړی وی چارسته یو کلی کې چې اوی کې شوې دي او نن سبا په خبر کې اوسه.
نن سبا په خبر کې اوسه. نو وګمې دا دومره د ټولنې د خېګړې لپاره تاسو کارونه کوي. د خزو د حقوقو لپاره، د انساني حقوقو لپاره ولیم دې طرف ته پام وکړو. لکه دا ګران کار نه دي تاسو لپاره په دې دومره کم عمر کې دا هر څه کول؟
بالکل همداسې دا څنګه زه خپل د داسې علاقې سره تعلق لرم لکه یو لږه قبایلي علاقې وي. نو هغه وخت نه چې ما به کتل چې جنکۍ سکولونو ته نشي تللی هغوی ته هغه شان ته خپل حقوق یا که غواړي هم نو هغه نشي کولی. څه سپورټ ورسره نشته. بیا زما پلار داسې و چې هغې په موږ باندې تعلیم وکړو، موږ ته پوهه راکړه او ورسره ما ته د هغوی دا خبره یاد ده چې هغوی به موږ ته ماشوموالي کې ویل چې تاسو کومه تعلیم کوئ تاسو باندې پابندي نشته دی. زه په خپل پوره خپل کوشش کوم چې تاسو تعلیم وکړئ. همدغه زده کړې همدا تعلیم به تاسو د نورو ښځو لپاره بیا په کار راولئ. نو هغه خبره زما ذهن کې وه. بیا نږدې خپل چاپېریال کې چې مې کتل چې خزی ډیری متاثر کیږي زموږ ټول رواجونه نه نشته ده زه خپل موږ خپل د کلی نه دی وځي ناراضو چې سکول نه ولتا کله ز پغم جمعات کې نو التبا زمون د تګ راتګ مسلې به وي کور سره نږدې د سکول نو بیا به زما پلار هر وخت یو نه چې هغه مونږ بوزي او نور داسې څوکونه چې هغه مونږ سپورټ کیا سکول ته تګ راتګ هغې لپاره پوره ډیوټي په کار ده چې یو څوک وي چې هغه بوزي او مونږ پنځه خویندې یو نو دغه سیزونه وو چې ما غوښتل چې د نورو ښځو لپاره کار وکړم
بالکل او تاسو ذکر وکړو چې ستاسو د کورنۍ د طرف نه ستاسو ملاتړ وو نو که د کورنۍ د طرف نه ملاتړ نه وي او داسې د مومندو د علاقې سره څوک تعلق ساتي او مخې ته راتلل غواړي نو د کومو مشکلاتو سره به مخ وي بیا د ټولنې هغه رویې تاسو ته خو به هم خامخا څه نه څه مشکلات وو که څه هم د کورنۍ ملاتړ وو نو هغه څه چیلنجونه دي چې داسې پښتنې د ستاسو په شان چې مخې ته راځي ورسره مخامخېږي
مسلې خو ډېرې زیاتې وي د ټولو ناول مونږ ته د پلار سپورټ پکار وي د چا پلار نه وي یا سپورټ نه وي یا مشر رول کور کې یو سړی سپورټ خامخا پکار وي ځکه یو ښځه زموږ په معاشره کې څه نشي کولی که مور ډېره مو غواړي نو زما سره د پلار سپورټ او هغې نه علاوه زموږ د خپلو خپلوان وي چا سپورټ نشته هغې زما پلار ته هم ردی بدې وي هغې ما پسې هم خبرې کوي او تر اوسه پورې زموږ ډېر نږدې خپلوان چې هغه ما یو ښه جینۍ نه ګڼي یا هغې نه غواړي چې زه کلي ته راشم او زه په کلي کې کار وکړم هغې ته دا لګي چې زه به نورې جینکۍ هم خرابې کړم
اوس هم داسې وایي لکه دا خو سر کې نه لکه وروسته اوسه پورې دا خبرې کوي چې لکه یو لیبل یو داسې یو ټکی منسوب شي د یو جینۍ سره چې مخې ته راځي کارونه کوي نو هغه ټکی ستاسو نه لرې نه شو چې دا تاسو وایي چې ښه جینۍ نه ده یا څنګه
اوس لږ لږ داسې شو چې هغې دا وایي خپل زامنو لحاظ کړ اغه عزیز ماما مور پلار ته وای چې وګمې ته وای چې بیلا کار وګوري یا ته جاب وګوري او اغه کله نه غواړي چې دا اغه جنکو سره یا خبرې اترې وکم یا اغه ته څه پوها یا اغه سره څه کار وکم ځکه چې اغه ته لګي چې څه لیمټ ته وي تخکاری کنه چې صرف تعلیم کولې شي بیا د جنکو سکول کې سبق وایلی شي په کار نه ده چې هغه په میډیا کې راشي په کار نه چې هغه بهر ملکونو ته لاړه شي نو زه چې کله داسې په انټرنیشنل ټریپس باندې لاړه شم د کار دپاره خلکو ته دا لګي چې زموږ زامن پتلې نه شي داسې دپاره روان نو هغوی ورسره ډېر داسې ټیبوز دي ډېر داسې یو غلط سوچ ته دې سره تړلی دی نو اوله نه که دا سپورټ نه وي یو جینۍ بې تعلیمه پاتې شي ځکه ماشوموالي کې چا کې دومره زور یا پوهه نه وي چې هغه خپله تعلیم وکړي یا د کور خلاف لاړ نو هغه جینکۍ چې سپورټ ورسره نشته هغه بې تعلیمه پاتې
وږمې نن داسې خبرې کوو چې تاسو مخکې اورېدونکو ته هغه خبره نه یې کړې او ستاسو د ژوند یو داسې سټرګل یا کوشش چې دوی ته نه خبر یا یو داسې کیسه چې هغوی ته نه خبر او تاسو دغه پلیټفارم ګڼی چې د دې له لارې اورېدونکو سره شریک کړي څه به داسې هغه
داسې خو ډېرې خبرې شته زما په خیال اوس تپوسونه هم خلک دومره ډېر کوي میډیا باندې نو دا سټرګل چې کوم دی د دین خلک خبر دي خو بیا هم که موږ وګورو نو نن سبا هم خلک چې دي هغه سوچ بدل شوی نه دی هغې اوس هم نظر نه ګوري ښځو ته د دې سټرګل ته لکه اوس زه په سوشل میډیا باندې سیزونه ډېر پوسټ کوم یا اکثره زه څه خبره هم کوم هغوی سره تصویر ورکم نو خلک دا وایي چې ته خو ځان ډېر پخې او کار نه دا قسمه خبرې کوي بیا داسې خبرې هم چې مونږ یو پښمان یو څو جینې کوي دي هغه کار کوي دا غي د وژن هغه ته بیا ایوارډز ملاوي یا بهر ایوارډز یو یا موږ مختلفو کانفرنسونو ته ځو نو خلک دا خبره کوي چې تاسو ته ولې ملاوي نور جینې کو ته ولې نه ملاوي او تاسو بل څوک په مخ کې نه راوستل غواړي نو موږ هغه ته دا وایو چې موږ دا کوم سټرګل کوو موږ چې چاته ځو جینې کو سره خبرې کوو او موږ هم دې ته موټیویټ کوو چې تاسو هم داسې په مخ کې راتلی شئ تاسو هم کار کولی شئ
بلکې ستاسو کار هم دغه دی کنه وګمې ستاسو کار هم دغه دی چې نورې جینې کې ستاسو په شانتي تکړه جینې کې راوځي الهام واخلي متاثر شي مخې ته راشي او بخې ستاسو دا خبره په دې سه لګو درو نورې خبرې جاری ساتو یو اوریدونکو ټل فون کړی دی ګورو چې چا مونږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې ده اوس ته پوسلري سلامونه او ستړي مشه
وعلیکم السلام منیحا جان، سلامونه تا ته او ستاسو پروڈیوسر ساک میری ته او مغما فیروز ته په پښتانه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چروغ جوړ او خوشاله به وای.
وعلیکم السلام بابر افتخار، مونږ هم درته په پښتانه مینا سلامونه وړاندې کوو. زه په تپوس یا پښتانه بلره تاسو د وګ مینا
مننه ملي هي پرمشه. بالکل ملی ہے، ڈیرا مانا حسل ہمیش پشاندا سر ودا مونتا خپل رحمت دی او مونږ کو خپل حسل لګي وګما خور چې مال تر اخل دا او اساسي حقونو دے پارا غلط پښتنه خوان دي په ځانتي ستنه دي مونږ کو ډېر ستایو وګما په وګمه د شان دي خوان دي کاږي زمون پټلا نه کې تپوس دغه دا د نو کوم وګمه نه چې آیا ایو خوان دي په را دو صدا سي پلان لري چې هغه خلک یعنی وی دي نه فور وال کې ساتي، یعنی آتا اساسی حقونه نه ورکوي، تعلیم نه ورکوي او سره ور سره کوم نور حقونه دي، ان بشري حقونه هغه نه ورکوي. خوان دي پر اساس د پلانینګ شته چې خوان دي زما په شان راشي، زما په شان کوخونه ولاري او د ټولنې لپاره کوخونه ولاري. نو بل بل بدل نه وکم چې چدا کوم د کوخونه کوي، آیا زمون ټولنه نه وسه ریسپانس اپوزيټیو ریسپانس راځي ځکه چې دغه د ټولنیز رسانې دلاري مونږ ګورو احتجاجونو کې شمولیت کوي. آیا پښتنې خواندې اوس په خپل حقونو باندې په هشوي دي ملي هي خور چې بدل نه تاوي جی.
ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو ته پوسو کو ورزو وګمې ته به یو بل اوریدونکو هم پلاین دی وګمې نو کو د دوی د پښتنو لن شان جوابونه راکې به یو بل اوریدونکو ته هم لاړ شو. دا بلکې اوریدونکو ته به وایو تاسو د تعلیم خبره وکړه وګمې په دا اوسوس په دې رسته کې د پښتنو فعالانو سره په پیښور کې د افغان انجونو لپاره جینکو لپاره احتجاج کړو چې پای باندې د تعلیم دروازې بندې شوې دي نو د ورته خلاصې کړل شي. جی وګمه تاسو بس ویل غواړې هغه پښتنې خوینج چې تعلیم تر رسائن لري لای لپاره تاسو څه کوي؟
هغه پښتنې چې تعلیم نه دی کړی یا ورسره تل نشته نو هغه سره مو په سکلز باندې کار کوو چې هغه داسې یو هنر زده کړي چې هغه ته ځان له ګټه ورته کړو. ځکه چې د ټولو ناول په ژوند کې زمایم چې تا ته پاورمنت چې دی هغه د دې سره راځي چې ته د خپل لاس ګټه وړه خپل ځان له څه ګټلی شي. یا کور کې هم ستا ښځې حیثیت چې دی هغه منلی کېږي. نو هغه ښځې چې تعلیم نه دی کړی، عمر یې زیات دی یا هغې ته داسې څه واپس هغه د شروع نه نشي زده کړې کولی، هغې ته موږ سکلز ورکوو. زه په هغې باندې کار کوم، خصوصا په داسې کلو کې او قبایلي ضلعو کې سیمو کې چې هلته کورونه هم نشي.
صحیح.
بله دوی د پوزیټیو ریسپانس خبره وکړه چې د خلکو نه طرف نه سم ملاتړ ته راضي کنه. او بالکل داسې ده، پښتانه داسې هم نه دي چې بیخي ټول زموږ خلاف دي یا کنځلې کوي، خو د بده مرغه دا ده چې په سلو کې لس کسان زموږ سپورټ کوي او لس کنسل چې وي نو کنځلې کوي، خو دغه لس زموږ د پاره چې دي هغه پوره ماته یو حوصله راکړي ډاډ را.
صحیح. ډیر مننه وګمې تاسو نه به تپوس کو چې کله تاسو حوصله شکنی شوه دا کنه د کنزلو خبره تاسو کړه. خو ورزو یو اوریدونکو ته ستړي مشه درته وایو سلامونه مننه به وی کو خپل سوال لندو ساته چې بیا جواب ته هم ورشو او اچھا ټلیفون کړي او تپوس پو کو جی.
السلام علیکم، عادل تورایم د صدقور مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین روره، ډیر مننه تاسو ته پوسې دي.
اول خدی ډیر ستاینه کوم چې دوه دوره کورونه تر سره کوي او بیا ته چې جنکه شتادي چې په ډیرو علاقو کې د تعلیم او زمينه او ته نه دی برابر. ان سکولونه نشته، کبي سکولونه دي هغه کې مستزور نشته او بیا کا مستزور نشته هغه کې مطلب کمرې کامې دي د مسلې دي او دسی خاصی کا نور راوځي لکه کور تر په سپورټي چې کیږي نو خدی ډیر مختل وړي شي مډیر علاقو پښتنو کې وینو چې به هیڅ کولونه نشته دی وتا یعنی انده سي پوتې دي او د دینه مو دا غو پښتنه کوي چې انده سي د قبایلو د پورا انده سي اواز وو چات کې ډیر علاقي د سي ورسته پوتې دي.
ډیر مننه عادل حسین را. بلکې د دې پښتنو جواب خو یو طریقې سره وګمه را هم کو بیا بم ته پوسو کو چې د قبایلی سیمو د جینکو لپاره د دوی نور څه پلانونه دي پښتنه به کو خو وګمه او بخه یو بل اوریدونکو د غوي نظر زر پښتنالو بیا تاسو ته راځو سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ملیحه جان تا تا وګم جان تا ټول اوردن کو ته سلام احترام وړاندې کوم عصمت خوسته در سره يم د دبي څخه
ستړي مشي عصمت خوسته رو را مننه چې تاسو په خبرونه کې د دبي نه غډون کړي دې سپوختنه لري تاسو
مننه ملیحه خوري تاسو دواړه د ستینو وړي اې تاسو دواړه ډېر تکړه مبارزه مبارزه کوي خو زه وګم فیروز د سوشل میډیا د لارې پیژنم هغه ډېره وفعاله او ډېره هوښیاره او ډېره بیداره نجلۍ ده دی وخت وخت د ښوونځي د زنانو د یعنې د جلکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی او خاص کر د بر وطنانو لپاره د نجونو تعلیم لپاره هم دی غږ پورته کړی دی. په دې باندې زه آفرین او شبسای وایم او زه یوه پوښتنه دا کوم چې د تعلیم د نجونو د تعلیم په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په پښتنو کې هغه څه چې د زموږ بې ځایه پښتو کې اسلام خودی دې لږ رڼا واچوي چې موږ ته سیمپل وضیحه شي چې آیا موږ بې ځایه پښتو کوو دغه خو دې کې موږ د خپل ارتلونکو ډوب کړی دی په تیارو کې که نه اسلام موږ ته دا حق نه راکوي.
ښکلی سوال دی عصمت خوسیر وره. خو دا تاسو ډېره نازکه موضوع چېړله ګورو چې وږمه څه وایي. یو طرف ته مذهب دی یو طرف ته پښتو ده. جی وږمې تاسو به څه ویل غواړئ؟ مننه.
داسې ده چې اصل کې په مذهب کې خو داسې نشته دی چې ښځه تعلیم نشي کولی. مذهب کې ویلي چې ښځه سړی دواړه تعلیم کولی شي. بیا دلته زموږ سره رسمونه رواجونه چې دي هغه رسمونه رواجونه له د مذهب رنګ ورکړی دی. نو خلک په دې باندې هغې ته په ذهن کې دا اچوي چې دا په مذهب کې دي. خو هغه اصل کې زموږ رسمونه رواجونه دي. موږ ګورو نو نور ملکونه چې چرته اسلام چې دی هغه مذهب دی هلته ښځې تعلیم کوي. هغې کې داسې څه مسله نشته چې سړی تعلیم کوي او ښځې په کورونه ناستې. نو زه ګڼم چې پښتنو کې رسمونه رواجونه داسې دي او ډېر د پخوانه په دوی کې هغه را روان دي او تر اوسه په دې ماډرن دور کې هم هغه رسمونه ختم شوي نه دي. نو دې دپاره د ښځو په ځای زه وایم که سړی چې دي کوم چې دا قسمه سوچ لري نن چې څوک کالز کوي دا هغوی ډېر ښه سوچ دی. پکار ده چې هغوی د خپل کور نه شروع کړي په خپلو خویندو تعلیم وکړي په خپلو نونو تعلیم وکړي او هغوی موږ سره ودرېږي. تېره ورځ چې موږ د جینکو د تعلیم دپاره احتجاج کولو نو هغې کې ډېر کم خلک وو بیخي کم کسان راغلي وو. نو هلته ما دا سوچ کول هغوی ته ما دا وویل هم چې تاسو چې دا کوم سړی راغلی که دا تاسو ځان سره څوک لور راوستې وه یا کور کې خو به څوک ښځه خو به وکړه هغه راغلی وه او هغې دا غوښتنه کړې وه نو هغه به زیات کوو. خو دا هم ښه خبره ده چې سړی راځي او د جینکو تعلیم باندې خبره کوي. خو پکار ده چې هغوی د خپل کور ښځې معول ځان سره شامل
صحیح وږمې لکه اوس ستاسو وې چې داسې د کالرانو مثبت سوچ اوس ډېر ستاسو تعریف کو ډېره مننه. په فیسبوک هم تاسو ته ډېر ښکلي پیغامونه رالیږلي دي خلکو ستاسو ته کار ستاینه کوي. نو چې تاسو وې چې مشکلات هم شته خو بیا داسې روڼه هم شته چې ستاسو ستاینه کوي. د یو ورور د خولې نه چې تعریف واورې څه احساسوې؟ ډېره خوشاله
شم چې کله سړو طرف نه یو داسې رونه داسې خلک چې میسیجونه راولېږي او هغې کې ما ته ډېر ډاډ میلاو شي. کله کله زه هم انسان یم چې داسې قسمه میسیجونه ګورم او هغه بیا د خپلو پښتنو طرف نه نو ډېر زړه مې مات شي که نه چې زه څه کوم. زه خو دوی لپاره لګیا یم. زه خو یو ډېر اسان ژوند تېرولی شم خو زه هم د دوی لپاره لګیا یم. خو هغې کې چې کله بیا داسې قسمه میسیجونه را شي هغې کې پوره ما ته یو حوصله راکوي نو ډېره خوشحاله شم. او هغه نیگیټیو یا منفی چې کوم کمنټس یا منفی خبرې وي هغه بیا سم نه هېر شي.
دا منفی کمنټس یا منفی خبرې چې دي نو تاسو وې چې تاسو ته چې پوزیټیو یا مثبت خلک خبرې وکړي مثبت نو ستاسو حوصله میلاو شي. کلم داسې سوچ نه دی کړی چې د خپل ذات لپاره تاسو لکه د ټولنې په ځای د خپل ذات لپاره کار وکړي او دا هر څه یو ځای ته پرېږدي. منفي خبرې چې راشي حوصله شکنی وشي خامخا. کوم داسې پړاو راغلی چې تاسو چې زه مړه بس پرېږده زه سکو؟
بالکل همداسې په ژوند کې څو ځله راغلي دي. کله خو داسې وي چې نږدې خلک در سره داسې وکړي نو انسان ډېر خفه شي. او چې څوک پیژني نه په سوشل میډیا داسې کمنټس وي چې هغه زه نه پیژنم بس دومره پته وي چې یا د چې پښتانه دي یا د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي له دې سیمو سره تعلق لري. نو هغې دپاره بیا زه وایم چې ټیک شو د دې شاته هم ډېر داسې مسلې دي یا داسې سیزونه دي چې د دوی دا سوچ جوړ شوی. خو کله چې نږدې خلک چې هغه ما پیژني یا هغوی سره ما خپل ماشوموالی تېر کړی وي داغی طرف نه دا قسمه خبرې راځي ازما کور والا ته وای او زما کور والا مور پلار می خفشی پاغي باندې نو هغه وخت کې بیا زه ډیره خفشه مو بیا زه وایم چې زه ولې داسې کوم په کار دې
خوګمې نور سټاپ شګورې نور نوم یاد نکې بیا درته مسله جوړ شي تاسو هم دلته نه کوچ یعنی دې خلک سوکتي هو راو شو تاسو کار باندې خبرې کو یو بل تپوس تاسو ته اوس یو نړیواله جایزه ملاو شوې دا غس انټرنیشنل اوارډ او کله درته ملاو شو س اوارډ وو دغه اوارډ زما خیال دې صرف اسما جانګیر ته ملاو شو د دینه مخ کې په پاکستان کې او تاسو دویم کزه غلط نیم کنه
بالکل امدا سیدا دا ایوارڈ سٹیفانیز نوم دی یو اداره ده په ناروی کې سٹیفانیز اغه دو کال پس دا ایوارڈ اغه چاته ورکړي چې په مذهبي ازادۍ باندې یا په نور بشري حقوقو باندې کار کړی وي دا سينوې طریقې استعمال کړی وي نو زمونږ لپاره فخر خبره دا و چې ما کله وکتل چې دا اسما جانګیر ته ملاو شوې په 2001 کې د پاکستان نه او دویم بیا زوم چې ماته ملاو شو په دې کال کې د می په میاشت کې نو ډیره زیاته خوشاله شوم او دې ماته ډیره حوصله راکړه
ډیر ښه تاسو ډیره مبارکي وایو مګمې تاسو کاروم د ستاینې وړ دی تاسو په اړه تاسو ژوند په اړه تاسو کارونه په اړه نورې خبرې کوو خو یو لنډ دماغ لو اوریدونکو تاسو سروې خبرونه کې د وګما فیروز سره خبرې اورې د خبرونه لا ختم نه دی یو لنډ دماغ لو بیا راځو
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز 521 کیلو هرتز شارټ ویوز 2113 14530 15515 او 10880 کیلو هرتز د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکي کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپه غوږو اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ سروې خبرونه ته یو ځل بیا په خیر اغلی ما سره د پیښور نه وګما فیروز میلمنه د وګمې تاسو د کار په اړه خبرې جاری ساتو دا خو راته وای اوس تاسو امریکې ته تلوال تم سمزي وکړي
مزه خو می ډیر وکړي ور سره کار مې وکړو موږ چې کله داسې انټرنیشنل ټریپس سوشل میډیا ور کو نو خلک دا کمنټس کوي ځان ځله موږ ځان سره نه بوزي
ورته ویزا خو ډیره ګرانه ده مشکله ده آی لپاره زیات
یوازې ویزا نه وی ځان ته چې کله دا اپلیکیشن زولې کوم چې دا موږ کوم کانفرنس ته زو دا اپلیکیشن تاسو کوم فری نو بیا وی وی دا هم را لولیکا
هغه خواریم په تاوانې کول غواړي
هغه خواری هم وی چې بس صرف امریکې ته لاړ شو التم کانفرنسونه چې دوه کانفرنسونه یو په مذهبي ازادي باندې وږي چې را وختلم چې زه خپل کار باره کې البته وایم او بل کانفرنس بیا د سټیټ ډپارټمنټ طرف نو د امریکا سټیټ ډپارټمنټ چې هغه په ډیموکراسي باندې نو په هیومن رائټس او ډیموکراسي ټو میډیا چې چا کار کړو د پته ملکونو نه اوی یو یو کس را غوښته د پاکستان نه موږ دوه جنې کوي د نور ملکونو نه یو یو نو هغه کې ما خپل کار پرزنت کوو او ورسره مې مزه هم
ډېر ښه نو تاسو چې کله داسې تلی او امریکې ته لاړې تاسو د خپل نو ملک نمائندګي وکړه د خپل پښتنو نمائندګي مو وکړه څه داسې یو سیزو چې خلکو ته پاره هغه ډېر داسې شاکینګ و لک بل شانته و تاسو ورسره څه خبرې شریکې کړې څه تجربه م راوړه دای زینو
زه مختلف زینو ته لاړم امریکن یونیورسټي ته لاړم نو البته ما وکتل چې سټوډنټس چې هغه ډېر واړه وو ایله داوی اولنې کالو هغه سره چې کله ما غو سیشن رسو هغه تر پاکستان باره کې بیا د دې ځای حالات باره کې ډېر معلومات خو بیا هم چې کله ما هغه سره دا شریک کړه چې تاسو په دې یقین نه لرئ چې زموږ ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې میډیا چې دا هغه یا میډیا تر اتګ یا زما دا ایگزیسټنس یا زه چې کوم کار کوم دیتا په بد نظر کتلې کیږي لکه هغه سره چې ما خبرې کولې نو هغه ما ته ویل چې ته خو ډیره تکړه یې او تا کار خو ډیر ښه دی خو چې بیا کله ما ورته دا دی چیلنجونه ویل چې داسې خلک هم شته چې هغه دیتا په بد نظر ګوري نو هغه ډیر زیات حیران شو چې اوس په دې دور کې هم داسې کېدای شي چې خلک به دې ته په بد نظر ګوري او کار ته به ولې خلک په بد نظر ګوري. بیا هغه ما وکتل چې د هغې په کلاس رومس کې چې کوم انوایرمنټ و هغې وړ ماشومانو په هغه ډېر ښه طریقې سره د هغې هغه زده کړې یا استادانو څنګه هغې سره انټریکشن کول او ډېر معلومات ور سره ماته را یاد شو. ماته خپل د یونیورسٹی وخت هم را یاد شو چې څلور کاله ما په یو یونیورسٹی کې تیر کړی و پوهنتون کې ما څه زده کړی یا زموږ څنګه طریقې وي او دوی دا ولنی کال کې دومره پوها دا ور سره دومره معلومات دي
ورته ډیر ښه نو وګمې ډیر ډیر مننه د دې پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی یو سو سکندونه به اخیره کې بدن لند پیغام ته پوسټ کول غواړو سبا وای اوریدونکو ته
جنکو ته دا وای غواړم چې په ځان باندې باور وکړي او خپل ځان کې به ډاډ حوصله دا خپل ځان ته خپل ورکوي هر څوک بستاسو ملاتړ نه کوي او خپل ځان کې دومره حوصله پیدا کړئ چې څه کول غواړي هغه خوب دپاره کار وکړي.
ډیر مننه ډیر ښه خبرې وستاسو ډیر خوند دی وکړ نن په خبرونه کې تاسو ته راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو کور مو ودان مننه اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو له وګما فیروز سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان.
سال زما د وادو شو سو واته کاله هم د قشان په لغړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زمو هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل شي باندې کار
کوي. دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.